په افغانستان کې د سهار لس بجې سوید ازادي رادیو په دې یو ساعت خپرونه کې زه سالی در سره یم. سید قادر جلالوف سره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې ولسی جرګې څلور تنه وزیران د استیزا لپاره ورغوښتي دي. په څو شیبو کې به دغه غونډه پیل سي. نور مسایل هم په دې خپرونه کې تعقیبوو، خو په پیل کې له محمد قاسم سلیمان څخه خبرونه اورو.
سر کې پام وکړئ څو مهمو سرټکو ته. ټاکل شوې ده ولسی جلګه نن د کابینت څلور وزیران استیزا کړي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جګپوړې جنرال وایي له د هیواد څخه د امریکا د پوځي تجهیزاتو انتقال به میلیاردونه ډالره لګښت ولري. او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې امریکا اف 22 ډوله پرمختللې جنگي الوتکې جنوبي کوریا ته لېږلې څو په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده نن د کابینې د یولس وزیرانو څخه چې د استیزا کولو پریکړه شوې وه څلورې د ولسي جرګې غونډې ته استیزا سي. د ولسي جرګې لومړي منشي سید اکرام ازادي راډیو ته وویل چې دا وزیران به نن د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایي. ښاغلی اکرام په دې اړه وویل
امروز بر استیزا وزیر
صد تجارت وزیر دی وی انند استیزا لپاره د سوداګرۍ اقتصاد قانون او د اطلاعات او کلتور وزیران ولسی جرګې ته راځي. نوموړی زیاتوي چې پاتو و نور وزیران به په دوه نور پړاوونو کې استیزا سي. د ولسی جرګې غړیو تر ژمنې رخصتۍ مخکې د پریکړه وکړه چې د کابینې هغه ولس وزیران به چې په 1990 کال کې له 50% څخه کم پرختې بودیجه مصرف کړې ده د جرګې ته استیزا کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د یکشنبه پر ورځ په دوه کې له قطري مشرانو سره خبرې وکړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو پر امکاناتو یې بحث وکړ. د قطر دولتي خبري رسنۍ ویل جمهور رئیس کرزی د قطر د امیر حماد بن خلیفه ثانی په ګډون له جګپړو مشرانو سره وکتل، خو د خبرو د جزئیاتو په اړه یې څه نه دی ویلي. له سفر مخکې د جمهور رئیس دفتر ویلي و چې کرزی به په دوحه کې طالبان ته د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. جمهور رئیس کرزی په تیر وخت کې د قطر د خبرو مخالفت کړی و او داسې انګیرله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې خبرو کې ممکن افغان حکومت څنګ ته سي. طالبان هم له جمهور رئیس کرزی سره خبرې رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو په روانه اونۍ کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د خبرو میز ته کښېني. جمهور رئیس کرزی د یکشنبه ماښام وطن ته ستون سو. په افغانستان کې د امریکا د پوځي جګپړې جنرال وایي له د هیواد څخه د امریکا د پوځي وسایطو او تجهیزاتو پر انتقال به د 5 او 6 میلیارد ډالرو ترمنځ لګښت وسی. ډګر جنرال سټیفن شپیر وایي په افغانستان کې د دوی شاوخوا 25,000 وسایط پاتې دي او دا په تاریخ کې د پوځي انتقال تر ټولو پیچلی او سخت عملیات دي. جنرال شپیرو د غرض ویل د ساحې قمندان به د افغان پوځ او پولیسو د اړتیا وړ وسایط چې د ساتلو توانې هم ولري په ګوته کړي. ټاکل شوی چې د امریکا پوځ له افغانستان څخه خپل وسایط او شیان د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې وطن ته انتقال کړي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې د وسلوالو مخالفانو یو قمندان له خپلو دو ملګرو سره وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویاند شیرولی سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات تېره ورځ ترسره سول او ملکي تلفات نه درلودل. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې نامعلومو وسلوالو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د سولې له پروسې سره د یو ځای سوي قمندان زوی تښتولی دی. د ننګرهار له ولایت څخه د خبرې سوي خبر پاڼې له مخې امنیتي موظفینو په سیمه کې پلټنې پیل کړې تر څو یاد ماشوم وژغوري او تښتونکي د قانون منګولو ته وسپاري. او د همدن لپاره د افغاني په وړاندې د ځینو بهرنۍ اسعارو بیه. یو امریکایي ډالر 350 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 80 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 28 پوله، زر لنی تومان 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلر 1530 افغانۍ. امریکا اف 22 ډوله پرمختللې جنگي الوتکې جنوبي کوریا ته لېږلې چې په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچ لوړې کچې ته رسېدلې ده. واشنگټن اف 22 ډوله رادار ضد الوتکې په جاپان کې له خپلې پوځي اډې لېږلې دي څو د امریکا او جنوبي کوریا د روانو پوځي تمریناتو ملاتړ وکړي. د مارچ پر دیرشمه پیونګیانګ د دواړو کوریاګانو ترمنځ د جګړې حالت اعلان کړ او ویل د شمالي کوریا پوځي ځواکونه په جنوبي کوریا او سیمه کې پوځي اډې په نښه کوي. د سوری حکومت د یکشنبه پر ورځ مخالف یاغیان تورن کړل چې د هیواد په ختیځ کې د تیلو درو تاسیساتو ته اور اچولې دی. د سوریه دولتي خبري رسنیو د تیلو د وزارت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه ده ښودلی ویل وسلوالو ترورستي ډلو د غلا کړو خامتیلو د ویش پر سر له مخالفت وروسته تاسیساتو ته اور واچوه. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی، د یکشنبې پر ورځ وویل د شمالي ښار حلب په یو سیمه کې د سختو ډزو له امله زیات شمېر اوسېدونکي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بشري حقونو د څارونکي ډله وایي په ډزو کې د دوو کوچنیانو په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د مصر د ټلویزیون مشهور کمیډین باسم یوسف د یکشنبې پر ورځ وروسته له هغې په ضمانت سره خوشې سو چې اسلام او جمهور رئیس محمد مرسي ته د سپکاوي په تور ورڅخه تحقیقات وسول. د مصر لوی څارنوال طلعت ابراهیم د شنبې پر ورځ د یوسف د نیولو امر صادر کړی و. باسم یوسف هر اونۍ د البرنامه یا پروګرام په نامه تلویزیوني خپرونه پر مخ وړي، په جمهور رئیس مرسي او نور اسلام پالو مشرانو ملنډې وهي. د یوسف مسلې د بیان ازادۍ په وړاندې د مصر د اسلام پالي حکومت د چلند په اړه له خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي. د روسیې د صدر اعظم رسیال ایګور شوالوف پرون ویل د روسیې حکومت به د غتباو د مرستې لپاره هیڅ ډول فوق العاده اقدامات ونه کړي چې شایي په قبرس کې د مالي بحران له کبله مالي تاوان ورسېږي. د ویل دا د افسوس وړ ده که څوک د قبرس په دوو لویو بانکونو کې مالي تاوان ویني، خو د روسیې حکومت به په دې وضعیت کې هیڅ ډول مسؤلیت په غاړه ونخلي. شوالوف زیاته کړه چې مسکو به د هغه کمپنیو اداو او درخواستونو ته رسیدګي وکړي چې دولتي شریکان لري. د نړیوال پور د شرایطو له مخې هغه کسان چې د قبرس په بانک کې تر یو لک یورو زیات مالي امانتونه لري د خپلې پانګې 80% له لاسه ورکوي. د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عیسویانو د اختر یا ایستر په مناسبت په نړۍ کې د سولې غږ وکړ. پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ په واتیکان کې په منځني ختیځ، یو شمېر افریقایي هېوادونو او د کوریا ټاپو وزمه کې چې له بحران سره مخامخ ده د سولې دعا وکړه. د عیسویانو مشر د منځني ختیځ د سولې په اړه وویل
سوله د عراق لپاره خدای دې هر ډول شخړې ختمی کړي. لا ټولو نه لومړی زموږ ګرانه سوریې ته سوله، د هغې خلکو ته چې د شخړې په واسطه ځپل شوي او هغو مهاجرو او بې ځایه شویو لپاره چې مرستې او راحت ته اړتیا ده. څومره وینې توی شوي او د بحران د حل لپاره د یو سیاسي حل له موندلو مخکې به هلته نور څومره کړاوي.
د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ هم د یوې دوامدارې سولې لپاره دعا وکړه. او وروستۍ خبر هم دا چې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا روغتیایي وضعیت نور هم په ښه کېدو دی. څلور نوي کلن منډیلا د سږو د یوې ناروغۍ د تداوي لپاره څلور ورځې په روغتون کې تیرې کړې. د ولسمشر جاکوب زوما دفتر پرون په یوې اعلامیې کې وویل هغو ډاکټرانو چې د منډیلا درملنه یې کوله راپور ورکړی چې د روغتیایي وضعیت نور هم ښه سوی دی. د پداس حال کې د چې د منډیلا ډاکټران د شنبې پر ورځ هم ویلي وو چې د شروح یې لري. د پخواني ولسمشر منډیلا د روغتیا لپاره پرون په ټوله جنوبي افریقا کې عبادت کوونکو دعا وکړه. د منډیلا لمسی ندیلیکا منډیلا هم پرون په جنوبي افریقا کې د خپل نیکه لپاره د ایستر په نامه د عیسویانو د اختر په درشل کې د دعا په مراسم کې برخه واخیسته.
زه د غښتلتیا او قوت احساس کوم. لومړی دا دعاګانې وې چې زما نیکه له مخکې په روغتون کې بستر شي، بله دا چې دوی دا ضروري وګڼله چې دعا او د شکرانې عبادت وکړو.
په سلګونو کسان د دعا لپاره په سویتو کې په یو کاتولیک کلیسا کې راټول شوي وو. دا ځای یو محل د نجات پالنې په وړاندې د مبارزې اصلي مرکز و چې منډیلا هم پکې حضور پیدا کړی و. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسی جرګه غواړي څلور تنه وزیران نن استیضاح کړي. په هلمند کې د کوکنارو اړولو کمپاین روان دی، تر اوسه څه لاسته راوړنې لري؟
تر اوسه پورې په حدود شپاره زره جریبه مځکه د کوکنارو موږ ماته کړې ده، چې ښه مثال یې موږ تریخ ناور ویلی سو چې هغه تقریبا د دغه یولس کالو په جریان کې نو مات شوي.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت زیات شوی. نور مسایل هم څیړو. د کابل چاپ رسمنو ته هم کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې واورې. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه. که څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، ولسی جرګه په پام کې لري چې څلور تنه وزیران استیضاح کړي. د استیضاح غونډه په څو شیبو کې پیلېږي. نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی د نورو معلومات سره. شفق صاحب، دغه ورغشتل سی وزیران کوم کوم دی؟
بلې، سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د ولسی جرګې له پخوانۍ پریکړې سره سم نن د دې جرګې عمومي غونډې ته څلور تنه وزیران استیضاح کیږي. په دغه وزیرانو کې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انورالحق هدي، د قانونو وزیر وحیدالله شهرانی، د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رهین شامل دي. البته د ولسی جرګې غونډه، عمومي غونډه چې همدغه مسلې ته ځانګړې شوې دا اجنډا د همدغه وزیرانو استیضاح ده، غونډه شروع شوې ده. ولله تر اوسه هغه استیضاحي غونډه چې په رسمي ډول هغه وزیران راسي، اولته له اصولو سره سم یا له پخوانی هغه کوم دود چې د پولیسي جرګې کې خپل ځایونو ته راسي او پولیسي جرګې غړي ورڅخه پوښتنې وکړي، دا نه ده شروع شوې. وزیران عمومي غونډې ته نه دي راغلي. د پولیسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي څو دقیقې مخکې وویل د پولیسي جرګې غړو ته چې نننۍ اجنډا چې ده د دې جرګې ډیره مهمه ده او باید د ولسی جرګې وکیلان د استیضاح له اصولو سره سم متمرکز پښتنې وکړي. دغه راز د ولسی جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام ازادي رادیو ته نن ورځ د استیضاح کیدونکو وزیرانو په اړه وویل:
امروز بر استیضاح وزیر صاحب تجارت، وزیر صاحب اقتصاد، وزیر صاحب معدن و وزیر صاحب اطلاعات و کلتور به ولسی جرګه نه استیضاح وزیر صاحب که شروع شده، امروز همین چهار وزیر صاحب به ولسی جرګه نه.
بله، له دغه وزیرانو څخه چې دوی بنن استیضاح کیږي، بیا بعد د ولسی جرګې غړي تصمیم نیسي چې آیا کچېره دوی ځوابونه دوی ته د منلو وړ وو خو کفایت کوي کنه. د استیضاح له اصول سره سم دوی ته بیا صندوقونه خودل کیږي چې آیا د باور کده عدم باور رائے ورکول کیږي دغه وزیرانو ته، او نور وزیران به پراتونکو ورځو کې استیضاح کیږي.
خو ټاکل شوی چې ولس وزیران استیضاح سي، دغه پاتې وزیران به کله استیضاح کیږي؟ مودا ورته ټاکل شوی ده.
بله، د ولسی جرګې له پریکړې سره سم ټاکل شوی ده چې د راتلونکو چهارشنبه په ورځ درې تنه نور وزیران چې په هغو کې د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل، د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک، او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل پکې شامل دي. دوی د چهارشنبه په ورځ، د راتلونکو چهارشنبه په ورځ استیضاح سي، او دغه راز د راتلونکو شنبه په ورځ به د کورنۍ او چارو او دفاع وزیران، د ښاري پراختیا وزیر، او دغه راز د روز د کړو وزیر، دوی به دراتونکو شنبه په ورځ بیا استیضاح کیږي. او تاسو ته هم معلومات ساوریدون کې هم مخکې په ډیر راپور نه وریدلی چې د دغه وزیرانو د استیضاح علت هم په 1990 لمریز کال کې د 50% څخه د کمی پراختیايي بودیجې لګول دي. ولی د ولسی جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام ازادي رادیو ته مخکې ویلی وو چې دغه څلور تنه وزیران چې د داخلي او دفاع، د خاري پراختیا او لوړو زده کړو وزیران دي، دوی په 1990 یم کال کې په دغه پوسټونه کې نه وو، او خی چې د هغه په خبره چې دوی استیضاحي غونډې تراو بلل سي، ولی کچېره ځوابونه د قناعت وړ د ولسی جرګې غړو ته نه وو کې دای سي چې صندوقونه ورته کې نه خودل سي، ځکه دوی په دې پوسټونه کې نه وو.
نسیم شفق په کابل کې ومردل چې ولسی جرګې په پام کې لري چې څلور تنه وزیران استیضاح کړي. د ولسی جرګې غونډه پیل شوی په څو شیبو کې به د استیضاح په اړه هم فیصله کیږي.
آزادی رادیو، مشال رادیو، د خپل وفات شوی خبریالی حسیب شهید پنوم د فیلوشیپ یو خاص پروگرام پیلوی. د حسیب شهید فیلوشیپ د هغونجونو او ځوان خزل لپاره دی چې غواړي مسلکی خبریالان شي. د فیلوشیپ پرې پروگرام کې هر ځل یو خزل د شپږ میاشتو لپاره غوره کیږي. هر څوک چې د حسیب شهید فیلوشیپ ته غوره شي، پر میاشتنی مالی مرستې سربیره به د دورې په پای کې د عملی کار لپاره د دوه اونیو په مخه د آزادی رادیو، مشال رادیو مرکز پراګ ښار ته وبلل شي. په دې فیلوشیپ کې د غوره کیدو اصلي معیار د تجربه لرل نه دی، او نه دا پروګرام د پیژندل شویو خبریالانو لپاره دی. هغه نجونې یا ځوانې ښځې غوره کیږي چې له ژورنالیزم سره مینه لري، تازه یې د ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړی وي، او د حسیب شهید په شان په خبریالۍ کې زړوري وي. یوازې هغه ښځې دی په دغه فیلوشیپ کې د منل کېدو لپاره غوښتنلیکونه راولېږي چې کابل ته تللی او هلته اوسېدل شي. په دې پروګرام کې د ګډون لپاره باید سی وي او د خپل لیکنې یا راپور دوه نمونې د 2013 کال د اپریل میاشتې تر پایه په دې ایمیل راولېږي: حسیبا.fellowship@rfrl.org.
لمړی لیکنه مو باید ل درې سوه کلمو زیاته نه وي او باید د فیلوشیپ په پروګرام کې د ګډون دلیل مهم څرګند کړی وي. دوهمه لیکنه ستاسو د لیکوالۍ او ژورنالیزم د ابتدایي کار نمونه وي او تر 1500 کلمو زیات نه شي. لیکنه په پښتو، دری یا انګلیسي ولیکئ.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي د کوکنارو اړولو په کمپاین کې تر 14,000 جریپو زیات مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. د دې کمپاین پر مهال ځینې وسلول وژل سوي هم دي. الیاس دایی د هلمند له امنیه قمندان سمنول عبدالنبی الهام سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتلې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین په هلمند کې کله پیل شوی؟
د تاریاکو کمپاین په رسمي ډول د 15 د هوتو شروع شوی دی او تر 15 د سور ادامه پیدا کوي. ولې کمپاین اصلا موږ د ډیر په خواسه دا وخت چې کوکنار کرل کېدل لاموش جلسات د خلکو سره دایر کړ، د سپینجرو مشرانو، ملایانو، عالمانو سره دا د مخنیوي لپاره مو څه امکانات چې و ټول ته په تلاش په کار اچولی دي او هغو خلکو چې کرلی دي او اوس یې تقریبا د رسېدو په حالت کې دي. زموږ دغه دوې میاشتې کمپاین شروع دی چې تاسې خبر یاست تر اوسه پورې په حدود 14,000 جریب مځکه د کوکنارو موږ ماته کړې ده. چې ښه مثال یې موږ تریخنه ورویلی سو چې هغه تقریبا د دغه 12 کالو په جریان کې نه و مات سوي او هلته د دښمن د جنګ د ماشین لپاره بهترینه تغذیه وه. هغه تقریبا اوس په حالت خلاصېدو کې دي او موږ باید 2000 هکتاره د مابین یوسو چې زه فکر کوم چې موږ به اضافه تر 2500 د مابین یوسو.
کومندان صاحب، د کوکنارو د کمپاین سره همزمره جنګونه هم زور اخی په دې کمپاینونو کې به تلفات مو وشتي وي. افغان ځواکونو ته کشمیره راتوې ساو پینال کې وصل طالبان ته تر دې دمه
دا واضح خبره ده چې ما مخکې عرض وکړ چې د کوکنارو کرل او د هغو زر یا د هغو ترافیک پاکی زموږ د کانان بیچارهګان دغه نه لري، کم رول لري. اصلا هغه مافیایي کړي په دې کې رول لري چې هغه د یو مملکت بل مملکت د یو شهر او بل شهر ته ترافیک کوي. دا ظالمان چې د کوکنارو په خاطر چې د دې د جنگ ماشینونه دریږي په کوکنارو کې ماینونه ږدي، پر لوی لارو ماینونه ږدي او کمینونه نیسي چې زور یې ورسېږي، سرباز او سایمنصب او موټرو دا ټول البزوي چې موږ د څو پیښو دغسې شاهدان یو په ساته د ولایت دی. دا زمه خلکو ته ولې په خاص ډول د تاریخ نور خلکو ته او د ګرمسیر یو قسمت خلکو ته چې موږ به د دې کوکنارو دی پاکو مخکې تر مخکې پیسې ټولې کړې پر جری باندې 1000 روپۍ ټولې کړې چې موږ دی پاکو. متاسفانه چې دی په خپل کول کې زموږ خلکو ته دروغجن سو یا نه کړای سوله چې دی پاکو کې موږ په تاریخ نور کې تاریخ د ما بینه وړې دي او په ګرمسیر کې مو هم دشمن الته چې د دغه د پاره مبارزه کول چې باید تاریخ پاتې سي. زموږ د مسله قوتونو سره مصالحانه برخورد کړي چې تاسو په خبر است په حدود د 20 نفر مخالفین الته د مابین تللی دي او دا د نه وښ دلته و. دا هغه خلک و چې د سرحد دا خوا سره غلي و او مدرسې ته رسیدي د دې د پاره چې راشي کوکنار رو نیشوي او د دې سدي پاوک.
د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالنبی الهام چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښتونو د اړولو د کمپاین پر لاسته راوړنو خبرې کولې. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې سږکال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. دغه وزارت وایي چې په پام کې د سږکال 15,000 هکتار مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سکال په هیواد کې د کوکنارو د کیخ د زیاتوالي خبر ورکوي، دا هم وایي چې د کوکنارو د کروندو اړولو ته هڅې تیزی کړې دي. د دې وزارت وایاند قیوم سامر د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل پریکړه شوې چې په روان لمریز کال کې د کوکنارو 15,000 هکتار ځمکه له دې بوټي پاک شي. د وویل دا پروګرام اوس مهال د هیواد په څلورو ولایتونو کې پیل شوی دی.
ما فعلا در 4 ولایت افغانستان عملا پلان تخریب مزارع کوکنار را تطبیق داریم و ولایت
موږ هم د اوس د هیواد په څلور ولایتونو کې عملا د کوکنارو د کښت اړول پیل کړی، یعنی په کندهار، هلمند، فراه او نیمروز کې. دا زموږ د پلان د برخې 30% تشکیلوي. په روان کال کې هدف 15,000 هکتار ځمکه ده. هیله ده د والیانو په همکاري د هدف ته ورسیږو.
خاغلی سامر دا هم وویل د دې وزارت د پریکړې له مخې د کوکنارو د کروندو د اړولو عملیات به د لغمان او ننګرهار ولایتونو په ګډون د هیواد په 13 ولایتونو کې هم ترسره شي. د دې وزارت چارواکي وایي د دې ترڅنګ به د مخدره موادو د کارونو د زیانونو په باب د عامه پوهاوي او لړ پروګرامونه هم پیل کړي. د راپورونو له مخې افغان حکومت تیر کال د هیواد په مختلفو ولایتونو کې شاوخوا لس زره هکتار ځمکه له کوکنارو پاکه کړې وه. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې له هڅو سره سره سږکال د هیواد په ځینو سیمو کې پر 1,05,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي دي چې د پروسه کال په نسبت پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت چارواکي وایي له مخدرو موادو سره په مبارزه کې د نړیوالې ټولنې د همکاریو کمیدل او په سیمه کې د مافیا مخ په زیاتېدونکی نفوذ د دې سبب شوی چې په هیواد کې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت ویاند وویل د کوکنارو د کروندو د اړولو په هڅو کې د مافیا یو شمیر غړي وژل شوي هم دي.
73 نفر از مخالفینی که کشته شدن اینا دهقین نیستن. ایوم تفکیک شده باید معنی
در اویتن مخالفین چې وژل شوی دوی بزګران نه دي. باید فرق وشي. دا هغه کسان دي چې یاد کوکنارو په کښت کې د بزګرو ملاتړ کوي او یا یې مجبوروي چې کوکنارو وکړي او یا دا چې مافیا پورې تړلي او په خپله هم کوکنار کوي او ساتنې ته یې پر نورو فشار راوړي.
د دې وزارت چارواکي وایي هر کال د نړۍ په مارکیټونو کې او 1,000,000,000,000 د مخدرو موادو له سوداګرۍ پورې اړه لري چې د نړیوالې مافیا د غړو جیبونه ته لویږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په کابل کې د مالی وزارت د عواید راټولولو د رئیس دفتر تر هغه څه چې په ظاهري بڼه څرګندیږي ډیر بریالی دی. رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د عوایدو ټولولو د ادارې د فعالیت په اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې له فرشتې جلرزی څخه اوري.
د رویټرز په وینا د تیر مالي کال په جریان کې په افغانستان کې یوازې د مالیې او ګمرکي ټکس څخه 1,400,000,000 راغونډ شوی وو. کچېرې دا اندازه د 10 کلونو مخکې سره پرتله شي 14 واري زیاتوالی څرګندوي او دا په دې معنی ده چې افغان حکومت د خپلو مامورینو تر نیمایي زیاتې برخې ته اوس تنخوا ورکولی شي. د افغانستان د مالیه ټولولو ادارې سږکال د جدي تدابیرو په پایله کې د مالیه له درکه د عوایدو اندازه د کورنیو ناخالصو تولیداتو په نسبت 1% ته لوړه کړه چې دا هیواد تر خپل ګاونډي پاکستان مخکې کوي. په پاکستان کې د مالیه اندازه د کورنیو ناخالصو تولیداتو په نسبت د عوایدو 9% برابروي. نړیواله ټولنه د 2014 کال تر پایله افغانستان څخه خپل ځواکونه باسي او د عوایدو زیاتېدل د دې هیواد لپاره ډیر حیاتي اهمیت لري. په افغانستان کې یوازې د امریکا لخوا په بیارغونه د لګول شویو پیسو اندازه به د روان کال تر پایه 1,000,000,000,000 ته ورسیږي، خو په راتلونکي کې له دې هیواد سره د امریکا د مرستو اندازه ناچیزه ده. په افغانستان کې د عوایدو ټولولو د ادارې نوی مشر عبدالرحمن مجاهد رویټرز خبري اژانس ته وایي زموږ ډېره زیاته اتکا پر بهرنیو کومکونو ده او غواړو چې پر ځان متکي شو، خو په افغانستان کې د عوایدو له زیاتېدو سره هم حکومت تر راتلونکو ډېرو کلونو پر بهرنیو مرستو اتکا کولو ته مجبور دی. په افغانستان کې د مالیې، معدنو او د ګمرکي محصولاتو ټوله ګټه په کال کې 2,500,000,000 ته رسېدلی شي چې د حکومت د بودیجې یوه کوچنۍ برخه جوړوي. سږکال د افغانستان دولتي بودیجه 1,000,000,000 پلان شوی وه. د افغانستان حکومت ډېر عواید له سترو کمپنیو څخه ترلاسه کوي، خو د کمپنیو خاوندان شکایت کوي چې د مالیې له ورکولو سره هم د بې امنیتۍ، خرابو سړکونو او بې برقۍ له ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې لوی شرکتونه د خپلو میاشتنیو عوایدو 40% مالیه ورکوي او دا قانون پر هغو افرادو هم عملي کېږي چې میاشتنۍ تنخواه تر $2,000 زیاته ده. په پرمختللي نړۍ کې یوازې د افرادو د معاشونو مالیه د عوایدو ستره برخه برابروي، خو په افغانستان کې ډېر خلک حکومت ته د خپلو معاش د یوې برخې ورکول یوه مسخره خبره ګڼي. افغانستان په نړۍ کې د تر ټولو غریبو هیوادونو په کتار کې دی او نړیوال بانک اټکل کوي چې په دې هیواد کې په متوسط ډول د وطن کلنی عاید $470 ته رسیږي. هغه کسان چې تر $100 کم عاید لري د مالیه څخه معاف دي. د عبدالرحمن په نوم یو ځوان صراف وایي زه مالیه نه ورکوم ځکه بډای خلک یې نه ورکوي. حکومت باید اول په هغوی پسې ورسي او مالیه ورڅخه واخلي او بیا دې له ما څخه مالیه وغواړي. دا ستونزه په پاکستان کې هم شته ځکه ډېر شتمن خلک مالیه نه ورکوي او د دې هیواد کمزوري ادارې پر هغوی فشار نشي راوستلی. چارواکي تاییدوي چې د مالیه راټولول په داسې یو هیواد کې اسان کار نه دی چې ډېر شتمن خلک خپل وسلوال او ملیشه ډلې لري.
اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه نن څه چاپ کړي.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو قطر ته د ولسمشر حمید کرزي د سفر او لاسته راوړنو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې لیکلي ولسمشر حمید کرزي قطري سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. ورځپاڼې د ولسمشر حمید کرزي خبرې راخیستې دي چې په قطر کې سوداګرو ته کړې. کرزي هغوی ته ویلي دي چې په افغانستان کې د کانستنې، کور جوړونې، برېښنا او انرژۍ، توریزم، بانکوالۍ، هوټل لرلو او نورو ساحو کې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. ورځپاڼې رانا د ولسمشر کرزی له خولې وړاندې لیکي د افغانستان راتلونکي تضمین شوی ځکه د امریکا او چین په څیر له پیاوړو هیوادونو سره یې اړیکې پراخې شوې دي. ویسا ورځپاڼې د ولسمشر کرزی او د قطر امیر ترمنځ خبرو ته اشاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي کرزی ویلي دي چې د سولې د ټینګولو لپاره به په هر ډول چې وي هلې ځلې کوو. یاد ورځپاڼې وړاندې لیکلي ولسمشر قطر ته له دو ورځني سفر وروسته پرون هیواد ته راستون شو. محور ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي په قطر کې امیر ته د کرزي د وړاندیزونو په منځ کې دوه یې ډېر مهم دي. اول دا چې د قطر دفتر طالبانو ته د مرستو رسولو د ادرس په توګه نه کارول کیږي، او دویم دا چې په دغه مرکز کې دی د طالبانو بیرغ نه رپیږي. د سرمقالې د لیکوال په باور که په دې برخه کې فکر ونه شي او ضمانت وجود ونه لري نو ویره شته چې د قطر دفتر به د نړیوالو استخباراتي چینلونو تر سوري لاندې کټ مټ همغه دفتر شي چې د ډاکټر نجیب د حکومت د نسکورولو پر مهال په پاکستان کې د جهادي تنظیمونو دفترونه وو. د ملي باور ورځپاڼې د سرمقالې عنوان ده په قطر کې د سولې د دفتر په اړه خبره ګونګه پاتې شوه. د لیکوال په باور دا هم ناشونې ده چې افغان ولسمشر به د قطر له مشرانو سره د سولې د بهیر او وسلوالو ډلو ته د دفتر پرانستلو په اړه څه نوي ویلي. د سرمقالې د لیکوال پاند که افغان دولت د سولې لپاره داسې دریځ غوره کړي چې د سولې چارې باید یوازې د افغان دولت او په ځانګړې توګه د سولې د عالي شورا لخوا پرمخ ولاړې شي، خو که دریځونه د اوږد مهال لپاره پټ پاتې شي شاید ګټور ثابت نه شي. انیس دولتي ورځپاڼې هم د کرزي خبرې راخیستې دي چې ویلي دي افغانانو د سولې په برخه کې زیاتې قربانۍ ورکړې دي او ډاډ ورکوي چې سولې ته به رسیږو. بلې دولتي ورځپاڼې هیواد قطر د امیر خبرې نقل کړي دي چې له ولسمشر حمید کرزي سره یې په خبرو کې ویلي وو د قطر پانګوال لیوالتیا لري چې له دغه فرصتونو څخه ګټه پورته کړي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هیواد د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي قطر کې د وسلوالو طالبانو لپاره د سولې د خبرو په هدف د دفتر پرانستل د افغانستان په کورنیو قضایاو کې د پاکستان رول محدودوي.
د لشکرګاه ښار د زندانیانو خپلوان وایي که چیرې په دې زندان کې رواني ستونزې حل نسی کېدای سي په زندان کې دننه او د باندې ځینې عکس العملونه وپارېږي. د لشکرګاه په زندان کې څه موده مخکې بندیانو اعتصاب کړی و خو څو ورځې وروسته پای ته ورسېد. په دې زندان کې لا هم شخړه پای ته نه ده رسېدلې. جزئیات له الیاس دایي څخه په یو رپورټ کې اوري.
د لشکرګاه په زندان کې د ساتل سوو بندیانو یو شمېر وارثین ګواښ کوي که بندیانو ته د زندان د اصولو سره برابر بشپړ حقوق ورنه کول سي د زندان دننه او بهر به په وړاندې سخت غبرګونونه راپورته سي. په دغه زندان کې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د زندان ټول بندیان د خپلو حقوقو د غوښتلو په موخه یو ځای سول. دوه پولیس او د زندان د پرسونل یو شمېر کسان برمته کړل چې د پولیسو خوا په ډزو کې شپږ تنه بندیان ټپیان هم سول. خو د څلور ورځو وروسته چارواکو خبر ورکړ چې د زندانیانو سره د یوې پرېکړې له مخې یاد سوې ستونزه هواره سوه. خو اوس بیا د یو شمېر بندیان وارثین دعوه کوي چې چارواکي په خپله پرېکړه نه درېږي، غواړي ځینې بندیان په ورځو کوټه کول پکړي چې دا د زندان د اصولو خلاف عمل دی. د زندانیانو وارثین چې د ژورنالیستانو د دفتر مخې ته راټول سوي ول رسنیو ته ویل دوی د ټولو زندانیانو له خپلوانو څخه د دې ستونزې د حل لپاره لس تنه ټاکلي دي چې د چارواکو او اړوند مسؤلینو سره د حل کولو په سر خبرې وکړي.
چې اولا چې یو بندي محبس ته راسي اولا وهل کیږي د دې لپاره چې دوی خپله رتبه پر زیاتوي یا دا بندي تهدیدوي د دې لپاره چې په آینده کې زما حکم ومني.
چې دوی هلته په وتا کې د شپې او د ورځې کوټکول په دي نو په دې دوبي کې دوی څنګه کوټکول پي د ورځې او د شپې ورکوي په دې ګرمۍ کې؟
هغه بشري حقوق چې دلته په نړیواله سطحه باندې اسلامی انسانی بشری حقوق دی هغه کتی د هلمند په مابز په صورت کتی هم نسته.
دغه کسانی دا کوي چې د زندانیانو څخه ناقانونه پیسې اخیستل کیږي او د پیسو د نه ورکړې په صورت کې ول کیږي هم. په لشکرګاه کې د زندانیانو راټول سوي وارثین وایي په تیرې یوه میاشت کې د خپلو زندانیانو ملاقات ته نه دي پرېښودل سوي او د پنځو کسانو په ظرفیت خونه کې تر شل تنه ډېر زندانیان ساتل کیږي چې له دې امله یو شمېر په جلدي ناروغیو هم اخته سوي دي. بلخوا د هلمند والي ویند عمر ځواک وایي په زندان کې د رامنځته سوي ستونزې د حل لپاره په یو ټاکل سوي کمیسیون کار کوي چې ډېر ژر به ورته د حل لار پیدا کړي. هغه په زندان کې د پیسو د اخیستلو او ډول ډول شکنجو موجودیت پکلا کرات کړ.
پدې کې د ولایت اداره چې پرسته کې وجنب والی صاحب قرار لري خپلې هڅې پیل کړې دي. په ډېر زر ډېر نږدې وخت کې به په راتلونکي کې په دې وتوانېږو چې مثال وزارت داخلي سره هم دا موضوع شریکه کړي او تر څنګ یې د ریاست عمومي په کابل کې ملي امنیت د عمومي ریاست سره دا موضوع شریکه ده، په دې کې به ډیر زر دا مسلال شي.
تلشکرګه په زندان کې د بندیانو وارثین وایي د کابل څخه دي د دې ستونزې د حل لپاره هیئت راسي او د بندیانو له وارثینو سره دي یو ځای د دې مسلې د حل لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې